وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې زموږ همکار به له خپلو میلمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کال وروسته د داعش حضور په اړه بحث ولري. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تبصرې حق نه لري. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کال پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبې دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې 30 کسان لا مسافر وړونکو بسونو کته او وجلی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګا لاس موټر سوځولی دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قبلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قبلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې پر 26 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورونیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو او تاسو قدرمن ملمته. هو داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي او زیاتره د دغه حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه به کې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنه کې ټپي سوې کې د سترګو لیدلې حال راته وایي چې هغه څنګه ورځ و؟ سمسور صاحب مېرمن
جوړ په خیر خدای دې کې جوړو خدای دې کې جوړو روغ صحتمند اوسېږي.
وعلیکم السلام سمسور صاحب. د امغه ورځی کیسه کراته وکړی تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په غنګون کې واستالته 14 وسو او تاسو سخت ټپي سوې.
او بالکل په 2023 شپږم دی اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر چیرمه ایویګیټ کې او نو د امغه لامل از تروس پورم صحیح ګرځیدای نس مفال جما پاغه ورس یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو. نو زه خپلم به وخه شو ماغه یاله کې نور بیرته چې راپوخ شو ما یو شل لقی نیم سات بعد نو چغه ولې لهر خوانه او ډیر زیات زخمیانو زه نوزه عمل ته پروت ما نه مشوې کولای چې ولاړ شم په دې ما لاس کې فلسوي ول یما سی 4 سی 5 او سی 6 مری تجربه رسیدلې ولا.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روختون ته؟
مال ته تقریبا 45 دقیقې یو سات پورې زه پروت ما او ډیر خلک ول چلتا زخمیان ول نو کاغه په وخت شو خانه ته روختون ته رسیدلی وای نو هغه با جوړ شوی وای خو متاسفانه چلتا ونه سوې کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د امغه له کابل ال ته ډیر زیات خلک شهیدان هم سول او نما زخم لک څه کم وو شاته په مریو کې لګیدل او ما او ستونه می جوړولو. نو د امغه له کابل بیا زه زخمی وم خو یو نیم یو سات پورې زال د پروتوم بیا بار لغیز نور کسان راغلل د امغه منطقې دي کلی خلک راغلل یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بله د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نو وک څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر ما یو میاشت څلور ورځې نو هغه دومره وګړي چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي نور د دې امکانات نه ول چې زبېته پورا سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د امغه له کابل از تروس پورې مشکلات ما په ګرځیدا کې لاسو کې مې ډیر زیات دي یو قدم اوس چې دوه چکا سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاسم نو ډیر سخت شوی دا تجربه
دی. بل سمسور صاحب نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران څه وایي کدن ورسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټران ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې تکولای شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپل تداوی وکړي نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چری دي نو کاغذ دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوسم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تروسه پورې مشته ده نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه
دا راته وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغسته د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندان او مسلم دوست هغې دا اعلان وکړ، بیا همداسې پراختیا وموندله او بیا د ورکزایي سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ. نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روشکۍ دا خو یو اوږده بیکګراوند لري، په تاوته مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې، بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وې، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا داره چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوریه سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلوده، ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار. نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد په کې کم وو، خو اما موجود وو چې هغه د سوریه او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د دې ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږل چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې و دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره، اما کله چې دی و دغه وحشت شروع کړ نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دی سره یو ځای کېدل. البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړل، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوړئ، څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
بالکل، زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه شوی پاڅېدلی.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګورئ چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکاري لاس ورغځوي؟
او بالکل، داسې ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې مجبور سوي دي لاسونه له لاس اور کړی په او به تا جوړ دي خو ګرځیدې نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوي ته غاډې نه ورکو زه شکر د ژوندې استه یادې مور پلان سترګې در باندې لګيږي او نو دا څه مو چلوس کیږي دا ډې نه ورکو
ډېر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات تاو تاریخ جن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښې نه ولې دي ولې دوی د عمل دومره ډېر تاو تاریخ جن دي
خو ما فرض وکړ چې دی خود ته د نفوذ په خاطر په دې نه راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې دی څه غواړي رامنځته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت تکفیری ډله ده دی وو دا به روان وي نو په دې کې همدغه قتل او قتال به روان وي او بالاخره چې مهدی رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغه سی یو شی دی نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي د بندیان سره څه رقم برخورد وشي ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي انساني حقوق همدا دي زموږ افغاني کلتور او فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل ماشومان ته به چا په جنګونو کې حتی د وطن په جګړو کې هغوی به مسؤلیت درلوده سپینګیرو به مسؤلیت درلوده اما دیو دغه مسایل دیو لپاره هیڅ اهمیت نه لري د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل او قتال د لارې خلک نه ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکمې سملای هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې دغه هم دغه تکتیک هم دا شی دی نه دی کې د سمندر چې دی به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي بلکې دی وای چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل ان میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش اوس هم شته
داعش خو ما تاسو سره وکړ چې یو مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه و داعش دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د پاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستان دا مسایل چې کومې ودي د ایران او دیو د لپاره خطر ده د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دی هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی عملي کی او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبان لپاره زیات خطر دی، نظر دی لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بریده د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې وسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینی داسې حادثې راځي چې بیرته مغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندۍ کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته مغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څو ډېر کم आवाज راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بیسیکلی کور کې مثلا کوم دی وسی نور نور به خلک د ځم کوي. نو د دې نسخ د څه یار راته دریږي، هغه لازستر به ترته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخېږي؟
بیا ته کله هغه اول شوک را باندې راسي، نور بیا پاسته ور سره کیږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسته بیا دی کیږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو یم، خو می سوې دا او نور ډیر خسوې نه دلغه حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته درېدل، او کله به مې چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه به را پیاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د نن د داعش د افراطي نظریات ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی ورله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم وو. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه. نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سات همانه به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطی ډلې یوازې دیوندي ټول سره شریک او کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلای چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي واغه ونیسي، یا داسې جبهې جګړه وکړي هغه سي قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو پولیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنگ مخه یوازې دینی مسله نه و دلته اقتصادي مسائل مو دلته جنایي ډلې وي دلته قاچاقبر وو ان ټول سره په شریکه کار کوو اما کریډټ به بیا یو بل اغست سره نو په دې خاطر باندې دلته د منابع و مسله و ځکه چې دا منابع چې دی حکم لا سره راوړل یعنی خپل عاید راوړل نو هغه مختلف و چې هغه مادنونه او مواد مخدر او د خلکو نه باج اغستل او لکه په نګرار کې د ډاکټرانو نه تجاران نه ترانسپورټ نه دینه به ماش دغه اغست حتی تقریبا د داعش او دیو د پاره به د میاشي دیو ان هدا ډاکټرانو هغه سیهي سېکټور د نګرار نه به دیو پیسې راټولولې تقریبا $2,00,000 د میاشي اغستل کله به پیسې به دیو نه درلودلې بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلاني تجار تهدید کوي یا د هغې نه پیسې واخلې یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور نو په دې خاطر باندې د دیو په لیکو کې مختلف کسان دي دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړل نه شي بلکې یو کس دوه کس پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي همدا علت چې دغه حملې اوس هم دوام لري یعنی تاسو د طالبان د راتګ نو وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړي د دې کسانې وژل چا سره بستر کې د دې یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځ لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والی د غشو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشولې چې رایانو باندې او یا د روسي سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حمله د پاره یو دوه کس پنځه کس دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځنۍ شوړل
پاسې تاسو په افغانستان کې د نننه د حملو خبره وکړه یو خو افغانستان کې د نننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي
خونو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و تاسو ګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیدا چې دا اعلان شو بیا هلمند اول الته اعلان شو خو د دیو مرکز په ورګځي کې و یعنی د دیوړند فرضي کرخنه اخوا ته دغه او بل د داعش مرکز په سوریه او دغه کې و په عراق کې نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه الته لاړو لالته وجنګ د لاو بیا کله چې الته غي سقوط وکړه کسان به ته اروپا او تاجکستان نو روسي متلاړو نو یعنی مرکز افغانستان نه دی بلکې مرکز د نور دنیا د چې الته تلی دی او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغه ته په دوام ورکړي نو لکه مخکې چې ما ویل د دیو د پاره دا نه ده چې کوم جغرافیه ونی سي او کوم نظام جوړ کی خو د دیو هدف هم دا ده چې الته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بل ورځ ولیدل کسانې په چاقو وهل او الته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی نو داسې حمله به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نور هیوادونو داعش ته تللي اوس به تا خپل ملکونه تللي او هغه ګنزه وسره ده او بلدار چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبې او همدغه افراطي مسله ده چې دین وته غلط معرفي کوي او هغه ځوانان دي ځوانان بل لري کیږي او دغه سي حمله به کوي په روسیه کې تاسو ول چې دا مسله حمله وشوله نو دا احتمال شته ده
بلکې په لاندو کې راته وایي چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالف ډلې څومره د داعش لیکو ته روان دي هغه ډلې چې د طالبانو سره بیلابیل اختلافات لري دا ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډیره نظامی مبارزه غوره ګڼي
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګيږي ځکه چې دلته د مفکورې مسله ده او هغه ځما وي دښمن چې دی او ستګه دوست دښمن به ځما دښمن دی کسان دوست دی هغه بیل مسائل دی خو د طالبانو مقابل کې جنگ لپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی او عقبه پکار دی او امکانات پکار دی او دغه سي انفرادي کسان چې دی او بل نه درخې نه بیا د داعش او د طالب نظامی ډلې د داسې ګروپونو نه استفاده کوي نو بیا د داعش او طالب تر منځ بیا فرق نشته نو بیا
زه ډېر مننه مننه د 25 دقیقې بحث لمیلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی.